په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه د غویې اساور شپږوشتمه د می میاشتې 15مه په پیل کې ملالۍ بشیرینه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤل ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلی. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 9:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د مې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوې ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خوا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونه کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته لدی چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبري اجانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2013 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې 8 دقیقې کېدونکې دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین وبدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو به یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو، درز سره زما خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده، نو کله چې مګتل د چا خپل او چا لاس وو.
په بهرني موضوعاتو کې ورته د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په عام وژنې کې ښکیل دي او نسي کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په داسل کې ده چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عاملان وبلل. خاطر پردیس او نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزه تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روستیو بریدونه کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته په اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او جلاد طالبانو ډلې ته په خنړی او بریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګ مشر اسلام فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومان او ښځو بېګناه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه بېخبري وښيي. داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د یوې تازه اعلامیې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. خو دا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
افغان اوسنی حکومت چې له خپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پیل نشي، د د ټولو سره په یو وخت تر جنات پایل نشي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی په لوی لاس باندې د جنجال خولې ته ورنچولی شي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه یې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی:
خواست ما مشخصا
د ویزمن غوښتنه له حکومت څخه ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوې منظمې طرحې کار وکړي او د هغې له مخې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې ده چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومت ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولسو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نه شي او د قطر کومه حکومت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حکله موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښیي چې دولت او طالبان سره نږدې کړي. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او سره متحد نشي د دې په وړاندې نو کېدای شي چې د منځني ختیځ غوندې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبانو هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او دغسې مهمې حملې کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړی ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما وروستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه که داعش چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسله وال طالبان دخیل ګڼي د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولی سي؟
بې له شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا چیرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حملې رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواوو لپاره تحریکامې استعمالیږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغېزې کوي.
د پانتون استاد محمد شفیق امینو.
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سې شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سه شنبې په شپه له تراوې لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو د نږدې ګاونډ کسانو شهیدان هم دغې دي زخمیان هم دغې دي. دا څوک نشته چې
دغه عیني شاهد چې ورور یې دې برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نه شو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته راغلو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شو. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راوویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دا مخکې نه عملیت کړی و، ما ورته دا پرېږدی زه در سره لاړ شم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کور راشي. نو د کور موږ دوه کسان را روان شو. دلته بیا ورور ته ما هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته تیاره راغله، تیاره وویل چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو. یو درز وشو، درز سره زما خپله خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې موږ تل د چا خپه او د چا لاس و خپل ورور مې ونه پېژند، زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شو زما ورور مې شهید کړی و.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوې تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تللی دی چې ګواکې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ورباندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولس دی او هغه ولس دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ور باندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانه شي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قل اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قل اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي وو چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس په شکېدو دی. ښاغلی عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې له نن څخه دوې اونۍ مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو، خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه سوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړې. ښاغلی عمر د مرکې پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغۍ اخته سو.
تکل صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. زه به تاته یو مثال درکړم. وایي پولیس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري، خو ډېر وخت پولیس خورا کم خپله خپل ژوند د لاسه ورکوي. که چېرته وګورئ د ټوله نړۍ کې موږ ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم چون دا وایرس دی او موږ زیات هغه د چا خبره په لومړۍ کرښه کې دوی سره قرار درلود، نو حتما بعض ځایونه هېڅ امکان نه لري سره یاد نه شي نقص کېږي او په دغه ویروس باندې اخته سو او بالاخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي یې؟
تکل سب تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې، چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می، زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي، لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کرونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم، نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیو او معاینات مې وکړل.
بله، او له معاینې او تجرید وروسته ستاسو اولین کار څه و؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته نور هم توجه وکول، او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول، دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، دا ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي، او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې هغه کې سبزیجات او مخلونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپل یو خود ډاکټر په صفت باندې او بل خپل عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د دې ترڅنګ د خولې پلیولل په هندواش او په مالګه او په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والی څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
خوشبختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغوی تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کېږي، او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترین او یو ارزانترین او یو غنیترین منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کېږي، یعنی اوس و حالات کې د خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډېږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولای شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هر سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي د هغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین دي په هکله مګر هم حد اقل کولای شي د یو ځل د ورځې لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته اوس روغ سوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوسم یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره سول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان یې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو لا پیغامونو
زشیر احمد د لمند ولایت د ګریشو سوالی د کلایده د سیمې د کاکا خیلو د کلی څخه خبره کوم. ورور دا چې شان ګران دي، زه خپل دکاندار یم، دکان کوم. دا چې ګران دي یو د غړو د بوک په کلی سو کاردار دي مشته پر اغلی په دوری سو بل چا چې موږ وایي په دوری سو ورپی خالد ماریان دي په دې روژه کې هغه ماریان دي موږ په ځان سیاریان چې دا وسنه کار دي بالا خدای شان ګران دي د ښه کورونا مرض دي ښه شان ته خلک باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لارې لکه افغانستان د بندرونو راخلاص کړي راشي څوک چې پښتنه وکړي دا په څوري موږ ته په دونه دي هغه ماریان چې دا وزه دکاندارانو غوڼه ګران دي. موږ د هیله لرو چې دا شان ارزان شي
افغانستان مظلوم ولس چې د ایران خار ته روان و په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرود په سیند باندې لاغو کړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې رندو او د افغانستان د حکومت ته غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبرې اترې وکړي او ترڅو دغه ظالمانه او وحشیانه کار څخه یې وژغوري. وسلام.
محمد اکرم یم، کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سینټ بوری د بند خبر کوم. دا په لحاظ د ما پیغام نشر کی موږ دلته د بوری په بند کې خډیر کوچانی کوچلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. نو حکومت څنګه دا خوښ چې کلینیک او مکتب جوړ کړي؟ خځې مریضان سي، ماشومان مریضان سي، شاري صفا هم راشلیری دي، شاولی کوټ هم راشلیری دي. موږ ته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د ما پیغام خامخانه شریک
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
توریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیمزی په کابل کې په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی دی، خو د روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
د نوروډونکو سیمیسونه راستولې دي. خپلواک صفه د لغمان لالي شنګ څخه لیکلې دي، معلومیږي چې وسلول طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بیرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، سوله هغه وخت راتلی سي چې دا هیواد یو ولسمشر او یو ژغ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي، که خلک کورونا جدي ونیني سي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر د ناروغي خپره سي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت کومه پروسه چې د وچې ډوډۍ پیل کړي باید نظارت یې هم. بشیر حبیب زای لازری لیکلی، داعش نه غواړي چې افغانان یو شجوان تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلی، د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي، دا برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو در پورونه برخې ته، په پکتیا کې ځینې ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینې نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړی.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بلې ورځې پلان جوړوي، څو کور په کور وګرځي او پاتې کورنیو ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. احمد الله احمدی چې د دغه ټیم غړی دی وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې له مخې یې کولی شي له دې ویروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مو دا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دي جمعهتونو ته، د ګڼې ګڼې ځایونو ته، همدارنګ خیراتونو ته، د ښې بدې مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنیو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړی. خو یوازې دوی نه، بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یوه بله ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي،
پمپونه مخسل د هغه محافظتي کالی مخسل د زفنی موادم راونی ول 25 الا تر 10000 افغانۍ پورې خزینه راغله چې د خپل شخصي مصارف مو تقریبا په دغه یو میاشت مده کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن هر ځای زفنی کړی دي.
د غزوانان وای تر اوسه ورسره هیڅ کوم مرسته نه ده کړې. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له دې فعالیتونو خوښ دي او وای چې ټول لارښوونې به د خپل کورنۍ لغړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګول او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وایي،
کورته لاړ سم زه خپل خلخانې ته وایم چې باید لاس په صابون ومینځئ، 2 متره نه کم فاصله کې ونه درېږئ، که چا باندې دا مرض راغی هغو خلکو ته لنډ مه ورځئ، د هغو خلکو نه لرې اوسئ او لاس ښه پاک ومینځل چې کوټې ته راشي.
ډېر شیانو موږ دې خلکو پوه کړو او ډېره ګټور کار ده، ځکه لاس مینځل، په خوله مالګه غړول، ماسک اچول، دا د دې لپاره ډېره ګټه رسوي، پوه شوې؟
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو 60 کسیزه کمیټه جوړه کړې سو. دوی هم په لرې پرتو ولسوالیو کې د دې ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبو تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. خو تر یو راپور وروسته په ترکیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,540 زرو ته رسیږي. د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دوکانونه بند دي. دغو بندیزونو د کوڅه ډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅه ډب، سپی او بې څښتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیې په ځینو ښارونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. دی د ترکیې په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی کوسره ډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هره ورځ چې کله کار خلاص شي د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولی شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیې انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې دی کوڅه ډبو سپو ته خواړه ورکوي، او کله چې ډېر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یوه خپل ته یا دوست ته یې دا دنده سپارلې ده. د ترکیې په ښارونو کې کوڅه ډب، سپي او پیشوګانې زیاتې دي. د 2018 کال د یوې احصایې له مخې په استانبول کې 1,28,900 اویا پیشوګانې او 1,28,900 کوڅه ډب سپي شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیې په نورو ښارونو کې دا شمېره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو او پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خره خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي یې سپي او پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارونه هم ګډوډ شوي دي، او په دې هېواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو او پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د وی بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلا بیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلا بیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبره کم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیاتې البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو، او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلی عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدې.
محترم ده روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه در سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی، رجس دی، چې شې دی د کورونا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه بینه چې دغه کورونا دغه د یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټول یې نیولي دي. دوی چې یو غټ بحران راوړي د ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیښ دی.
تاسو د ولسوالۍ ته خبره کوم، نو په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا د ورته دی، زکام، ټوخی، مړه تبه، شدیده تبه لري او سخت خراب دی. بازار دی او شپه وکړه وژلین دي.
موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام
السلام علیکم جنچ بلا روزگان ولایت گزاب ولسوالی پیغام گزاب ولسوالی کی گزاب ٹول ولس چی که سنجیر دی که زوان دی او که پوخسین سریا خلق دی طول داغا دا کرونا ویروس لامل پلامل داس یو مریضی را غل دی چی دا داغا کرونا سره ورته دا او دا گزاب خلق اکثریت پاخته دی چی توخه یکی جی پستونی که بلغم نری زیرش دی لی سردردی لری او مریا که تب ورسره دا نوزه تاسو تخه خواهش کن چی داز مر جاغ دا صحت عامیه پوری ورسوی چی مر دا گزاب ولسوالی که یو کمزوری کلینیک لرو چی بدی که هم یو ام دی داکتر سا نور نه نرس تا او نه داکتر سا نو هغه تا چی مر ورسو چی تاسو مر سم که پا روزگان که خول دا لابراتوار هم نتا در کده هارا پوری ورسوی نو دیم دلتا نبودی چا لرو او نو سایل لرو چی تاسو سم پاده نه در یو زای ورسو نو داز مر در وست یه را خبر ده نو زستا چخه غشتا نکن که داز ما پیغام در مسئولین ورسوی که داغ حالت دوامو که گزاو با دا یو غطی پاجیه دا کابل دا سروپی غندی دا یو غطی پاجیه سر مخصی و سلام
بله لطفی سب دو دوی پیغامو نو خمو واردن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په دې ځای کې خوندي نه دی نو د دې اوریدونکو پیغامونه مشتر رسیدلې دي غواړم چې تاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې وقن دغه مسله څنګه جدي ده په ګیزه بولس لیک
هغه خبره خو دغه د زمر خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زمر د یوازې د ګیزه ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه دي او راځي تپن دا خبره دا خاطر ته یو موضوع چې د تخیو د زکام د مجددی د پاره د کرونا د پاره جدي تدابیر نیولې دي د مخ کې نه مخ کې اول د واره غذاو لسوالي کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي د ډاکټرانو د پاره اول غذاو لسوالي تر لازم مشتر مرسته وسولې پښنې کلینیک لرو او شپخانه نه ده ځې کلینیک دی چې هغه موږ دغه کو د زکام او د جټخه په باره کې درته وایم زموږ د غذاو لسوالي خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واورې وې خونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکتران هم دغه کول د لې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو خه کې دی دا به جوړ شو کورونا سره کوم روابط نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما ول کوم درته ول چې موږ شپږ زره کسان په ایران کې د پاسپورت ته لرو حالت چې دا غم دی ورادي تا ګره تا کوي خو تر اوسه پورې داسې کوم مثبته پیښه نشته دی چې دا ودی چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل غذاب کې یعنی په غذاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پیښه د کورونا په شنه نشته په ټول ولسوالۍ کې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبتوي یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبتوي او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
یعنې سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ول کورونا دی ټوخیې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا تېره ستونی یې خوږې دي چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کورونا نه وو نو سمپل یې نه استوي چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران استو نو په دغه رقم موضوعات خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لیږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کې
ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی خو په دا اوس کې د ایچ ډي ایس لخوا سه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کرونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس لخوا سه خو یو ګیزه پاته شوی دی په هغه باندې اوس زه لګیا یم چې هغه ته هم
لګیزو د فارو میوه دانه بل کلینیک کوم فعال کو خاص او خاص د کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې انده پښتنه ستاسو خدمت را کوم ځکه د غوریدونکو هم داس ویلې وي چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خدا به خبري اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولای شئ ځکه تاسو به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او د خلک تشویش لري کچیر خدای مکړه د کورونا وین او هغه هم د جرم یو بل ته انتقالیږي او لژل کیږي نو تاسو څنګه ډاډ ورکوي د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکامي او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه ډاډ ورکوي
اغه خپل داسې یو مرز ده زموږ سره هم سره ده او لسوالي او اجرستان ده غزنی ده داسې یو مرز پیدا سوم ده د سینې بغل د ټوخته هم دی ول کورنا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې و مو جل دې مرزي چې دغه سو بیا چې ورسره ډاکټرانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه هغه ول چې داسې نه بغل دي د دې مرزي د زکام او تخې دي او دا هم جوړ سره د تیر څنګه ډاکټرانو وايي موږ هغه سي ورسره د غکړی خو بیا د کورونا د خطا څخه خپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سي به د غکېږي او تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا او څوک وي چې لري کني کا کورونا راتله اول باید غزو تر راغلی وای غزو کې ځکه چې د ایران سره ډیر خلک راوړي وراوړي تاګورا تاکي اته زموږ د کیزو خلک حالت په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي دا چې دغه کې د خص موضوعات ته او چې دې د حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې وس ایچ ډی اس ګورډ ولسوالۍ ته کلینیکونه نه ور کړی دي د کورونا لپاره یو کیزو ولسوالۍ پاتې دي نه پېژم چې د کیزو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې شه ده چې کوډه پدای کندې په سیدی ک پاغه خاطر پاس دې ک پاملرنه درته کړو اوس پردغه باندې ز کار کوم ډیر چې کار واندې چې دا غره کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پالسی زکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې هغه راځي تا ګره تا کې یار اور زم راځي لاس شل دېش تا سره روان
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده سي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ سي
کلینیک خبره نور سره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیږي ان شاء الله ورسره سم به دا غم دغه سي خبرې نور سره پچریان کیو ورسره پچریان کی نوې د سیټامي رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خخپاره پر عدالت ورسره دغه کی نو دلته هم جدي کار روان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دی تیر جدي پاملرنه ورته کیږي د کورونا د نه د چې دی وسړې نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان د لپاره تدابیر نیولې دی واسې د کی زول سوالي د لپاره نه
ټول چې پراته دایبر نیولې ولستاسو په خپل د غیزاب ولسوالۍ د پاره ځکه موږ اوس د بحث ور هم دا ولسوالۍ ده په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه د خلک چې د سې رقم خبره کوي چې د منطقي عدد ولسوالۍ ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتېږي دا مسائل عامه په هوی څونه سوی دی څونه خلک هم کار دي دی برخه کې
ام په هوی حالت استاد جنی علما او د خاص اول چی په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د دینی علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر دغه چې کړي دي بیا په گیزو کې خپلم داسې غاڼه ګوڼه نسته لکه نور ول سوالي کې چې د خپل خلک سره دل کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي د شي غریب خلګي دي پر قربانيم دغه نه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوا بازار استا یو ولسوالي کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچني کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پمزکو په پټیانو باندې اختای چاله تمزه کوم لږتي خلګي اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراته دلایسي او زیات خلک د دې د مسافر دي ځکه د دې د گزاره نه کوي چې اندې په کیسو کې دلی او وسې بس پر کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافرۍ باندې په خاري پسللی نو په دې خاطر باندې د فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراته
دغه زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ول سوال شغله عزت الله لطیفی کور مودم چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه جواب کړه
مننه
ژوندۍ اوسئ
تاسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه دامه لري، اوس به هم ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی خو په دې ته زه خبره کوم چې د غو 50 افغانان د ایران د لاسمار د لاسه په سین کې اچول شوي دي، او یو ویشتانې یا 50 دا شهادت ته رسېدلي دي، او د څو اچا جسدونه پیدا شوي دي. نو لطفا د افغانستان له ولسمشر نه او چې پورې چارواکو نه لطفا دا خواهش کوم چې تاسې د دې خبرې غم وکوي او همداسې خوشې نه کوي. دې باید بررسي شي سازمان ملل ته، بشر د حقوقو ته، او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلي دي. دا خو بره الله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې نجات پیدا کړی د سیند او په عراق کې وغږېدل، دا خو هېڅ کوم مشکل نه لري. او دې ته کوم آیت هم نه غواړي چې آیت خو بیا هم هېڅ کوم مشکل نشته. او داسې تاسې وکړي افغانانو وقت زه ډاکتر صاحب عبدالله نه دا خواهش کوم چې د تا لوړې ته او هغه سفیر د ایران را ته اوس داسې نرسه چې دغه افغانان د تا ورونه یې تا زامن دي او دا هلته په اوبو کې اچول شوي دي او جسدونه یې لوس ورک دي. نو لطفا ته مهرباني وکړه، ته ریاست جمهوري باندې جنګ مه کوه، ته هغه وکړه، هغه ورونه هغه د افغانانو درد په دوا سه، هغه چې هلته په اوبو کې اچول شوي دي او بېرحمانه. او زه خپله تقریبا شکل په ایران کې تیر کړی دي د ظالمانه چلند چې ایران کړی یو داسې چلند نه کوي. تاسو به اوس لطفا ما ته ووایئ چې ته ولې ایران ته ځې، ولې داسې قاچاقي لرب؟ زه مجبور یم، مکلف یم د خپل د اولاد د نفقې دپاره تللی یم، زه د خپل د نفقې دپاره تللی یم، مجبوریت دپاره تللی یم. او هلته د جمعې لمونځ نه و، هلته دومره یو بدبختي په دې افغانانو باندې وه. ته باور په خدای وکړه چې هغه څه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلی شم چې هغه څوک په ګوندنامو کې بندیان دي، هغه څه ظلم ګوندنامو کې نه ورسره شوی په ایران کې څه شوی ده. ازادي راځو لطفا ما نه خواهش کوي او ما ته راضي کوي چې زه د ایران دغه غونډې کړمې زه ورته بیانوم چې ایران هر کفر نه دی په افغانان باندې ډېر ظلم کړی ده. او افغانان له دا خواهش کوم چې دې خبره بررسي وکړي او دا خبره تعقیب کړي او دا خبره بین الملل ته ورسوي، رسنیو ته ورسوي، بشر د حقوقو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، زه حاجی ګل مینناک ولایت تاجل سوری څخه سره په تماس کې ما زماده کې کیږي نو ګروپ کاروه په څخه چې کوم ورسره ورسمه چې شپه دې مو ته راغلی دا هغه موږ په وخت نه راځي چې دا کوم ورو خاله کار دا چې دې مو ته وایي ما دا کې دې چې دا مرسته نه ته باندې کې نه یو یو ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د ازادۍ کارکونکو ته بار سلامه. رحمت الله د میدان وردګو د ولایت یم. زمونږ دلته په ولایتو کې په درجې کې د دولت د ډوډۍ په حساب باندې حسابونه جوړ کړي دي، د ملکانو په حساب باندې ورکړي دي. بیچاره او غریب مسکین ته نه رسېږي، نه هغو ته ورکول کېږي، نه هغو ته رقم مرسته کېږي. د ازادۍ راډیو دا خواهش لرم، خیر ده ډېر ضروري احتیاج ډېر محتاج له دولت خو کوم شی موږ ته نه رسېږي. ملکان ته ورغلو دي ډوډۍ په حساب باندې، دا ډوډۍ څه رقم کېږي؟ دا موږ هم بېچاره یو، مسکین یو، په مایوب یو، په بدغه ورځ کې د کار نه وي، د کتر نه وي، وړ اولاد را لغاړې دا څنګه کېږي؟ روزه ده بل د څنګه وکړو؟ دولت بساد نه وای جوړ کړی، دغه ملک ملک بازی دی نه کوي، دغه به د ملکانو په لاس نه ورکړي. دا به واقعا مولایانو ته به رجوع کړی، مولایان د مسجد ته به رجوع کړی چې دغه تاسو بېچاره مسکین تاسو مولون د تاسو باید دغه کار دی اوغه په لاس باندې ورکړي. دغه د هم دغه جوړې دغه نمایندګانو سره ولاړ ورغلم په همغه ورځ باندې چې دغه مالیو ملک مزدې ولې نه نیول، زه هم بېچاره یم مسکین یم په دغه حاله. په ورور وایز دا هغه مخکې ته وایز دا دیس بالا غي دا ونه نیول انډوال دا د خو یو بعد پاتې را ده. دا اوس قسم په خدای تعالی الله سره مې روزان په خپل د قسم په خدای کې و چې جوړې بس لرو یا خلر یا بدل. تاسو نه خواهش کوم، خیر زایمو پیغام تاسو نه شرګه چې کوم واقعا د وطن پرسته سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوای چې کوم مرسته کوای شي خیر د زبر مشمره ورته ووایم ما ته د خیر د زنګ وي په هر ځای کې زه ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم قسم په خدای د دغه بېګاه ما په کور کښې که به یو مړې ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شمره ووایم خیر ده د ما دا پیام تاسو نه خواهش کوم خیر ده د ما دا پیام تاسو مشه کوي صفر اووه اووه صفر اووه یو اووه یو شپږ اووه بیا به شماره تکرار بیا ووایم صفر اووه اووه صفر اووه یو اووه یو شپږ اووه نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام
سلام علیکم زه ازادي راډیو ته د علم امنیت او ورونه دغه ازادي راډیو ته مو پیغام دغه دی چې دغه کمداغه چېکشا ډېر ګران وي هیله کوو چې دا وسلو چارواکو سره په تماس کې شي د خدای غریبان د خدای اعتماد کونډې و اعتماد ته د خدای در به در شته احترام سلام علیکم
السلام علیکم عبدالحدي یم د هلمند ولایت څخه درسره په تماس کې یم په هلمند ولایت کښې روغتیایي کلینیکونه ټوله د پرون د شنبې ورځې څخه اعتصاب کړی دي کاري اعتصاب یې کړی دي باندې خلک مشکلات کښې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اعتصاب کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي وسلام
بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه عصمت الله خوشحال یم اړیکه مې هم د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه نیولې ده زما دا پیغام دی چې دلته دا غله بېخي ډېر شوي دي په دا روژه کښې دلته د اختر مخ هم رانږدې دی بلکې عسکر هم ولې داسې نه ده چې عسکر هم ولې موټرسایکل ځینې واخلي زما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سمه پاملرنه نه کوي د خلکو د کورو سپسونه وو مالونه وو شان باسې حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مګر حکومت هېڅ نه کوي زما دا پیغام دی چې حکومت دې ته د جدي پاملرنه وکړي دغه پیغام یې
السلام علیکم فیصله یم د کندهار ولایت د دن ولسوالۍ نه یو خزانه ښوونکی یم دا تعلیمي کار چې شروع شوی دی موږ ته ماشینه نه دي را کړې بیا تر اوسه پورې زما هیله ده چې دا موږ پیغام د چارواکو پورې ورسوي
هلو السلام علیکم لالی د هلمند څخه خبره کوم پیغام یې د شیدا میدین وزارت ته دا دی چې د شیدا میدین ماشینونه ولې پر وخت نه ورکول کېږي چې یو شي خپل سر د جمهور د دفاع لپاره قرباني کړی او بل زخمي خپل د بدن ټوټې او غړي د جمهور د دفاع لپاره قرباني کړی او په دې باندې معمدي کېږي ارزو هیلو ارزو مبارده چې ګورو د مالیې د شیدا میدین وزارت ته چې د شیدا میدین ته د خپل ماشینونه پر وخت ر ورکړي کنه د دې ژوندو سربازانو دوی سربازانو په دې د دې کار ته ډېر ناامید دي چې شهیدانو حقوق باید پر وخت باندې ورکړل شي هیلو ارزومه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو ماشینو رسد ته زما غږ و وزارت ته غږ واري چې شهیدانو ماشینو ژر پر وخت ورته وشي چې اخته ته دومره وخت نه شي بس د دوه د ژر د شپې پاتې شي باید ماشینه یې ورکړي مننه خیر دی السلام علیکم
السلام علیکم محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولې کوټ د ولسوالۍ سیانج د بوري د بند څخه خبره کوم موږ دلته دا د بوري په بند کښې ښه ډېر کوچیان یې خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څخه هم دا خواهش دی چې یو کلینیک یو مکتب جوړ کړي ښځې مریضان شي ماشومان مریضان شي ښاري صفا هم را چي لرې دي شاولې کوټ هم را چي لرې دي نو دلته موږ یو مکتب غواړو او یو کلینیک یو مکتب غواړو ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د زما پیغام خامخا نشر کړي حکومت لوی چارواکي ګوندې زموږ پیغام واړو زموږ ناره واړو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د بلغته ولایت بلمرغاب یم محمد نمیږم کله زموږ دا غواړي د هراته مهاجرینو کښې یم موږ ژوند ډېر په عذاب دی موږ د ژر ژر سره کومک وکړي کولی شي موږ د ستونزو سره مخامخ شو
مننه کوم ګرانه وروره هیله ده چې ستاسې او دغه راز د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلي وي موږ به کوشش وکړو چې په نورو خپرونو کې د هرې موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسې پوښتنې جواب کړو او مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده سفر وسوا وویشت دریچل ویشت یوش پیتا او یو نړیوالش میره سفر سفر چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه
آزادی رادیو لوونه تروو